سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. طالب چارواکو ویلي چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې او ساتون کې نیولې دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د پېښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواکو ویلي چې نیول شوی کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسی جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد چا بابا مینه کې د وسلوال کس په ډزو کې وژل شو. په کابل کې د دې پخوانی وکیلې وژنې د پخوانی چارواکو د خوندیتوب پاړه غنی اندیښنې رامنځته کړې وي. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شلتنه مړه شوې دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینو شمیر شلو تنو ته رسیدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي دي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون ویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب او جذب بدنامه غړی پرویز سید رحمانوف په یو شکل بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11مه په یو بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یوې سختدریزې تروستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شوی و. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې کړي و، خو په دې باب یې څه نه وویل چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارت توقایوف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریس د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له مهاله د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د قزاقستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. قزاقستان پر اوکراین د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې خندلی دی. او د سوریې حکومتي ځواکونو او یاغیانو تیره شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې سره ونښتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې نن وویل په دې سیمه کې د فبروري په شپږمه د زلزلې له پیښېدو راوروسته دا لومړی وار دی چې دواړه خواوې سره نښته کوي. د سوریې شمال لویدیځ د بشار الاسد د حکومت د مخالفانو یاغیانو په لاس کې دی. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې د وروستۍ زلزلې له کبله ډېر تاوانونه وروښتي دي. خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په مجله کې لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې 222 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بهیر یې د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی. د ډلې 80 میلیونه اصلا ښوونځیو ته نه ځي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امیل محمد ویلي چې باید په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیری چلند دوام نشي کولی. دا چې د دې مېرمنې هدف د توپیری چلند نه څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې د رسنیو شمېر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان تحقیق کړي دي. دا چې تروسه د خبریالان بیرته خوشې شوي او کنه دا به هم درته په یو راپور کې وایو. په کابل کې به د هغې یوازینۍ ښځینی رستورانت په اړه هم درته راپور ولرو چې ټول کارکوونکي او مشتریان یې هم ښځې دي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې د 222 میلیونو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی چې له ډلې 80 میلیونو څخه زیاتی اصلا خونځي او تنزي. انټونی ګوتریش دغه خبرې د زدکړه نشي کولای وزندو نړیوال غونډه ته په خپل ویډیوي پیغام کې په بیرنیو حالاتو کې لزدکړو د ملاتړ لپاره د مرستې راټولولو له بهیره ویل دي چې هیڅوک باید د زدکړو له فرصت محروم نشي. امید زهیرمل سره پاسډیو کې مل شوی د زهیرمل سیب تاسو ته وایي چې په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد او همدارنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه پیغام کې نور سره غلې دي.
رجانه زوی د ملګرو ملتونو فازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د څرګندونو ځکه پایل کوم چې ته ټول تمرکز په افغانستان باندې وو. هغه وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب هغه د نجونو زده کړه ده او تدرسیدو په خاطر باندې د افغانانو د حق د خوندي کولو لپاره یو متو زه په همدغه غونډه کې چې اصلا هدف د زده کړو لپاره د مرستو راټولولو نړیواله غونډه وه او نوم یې بیا ورته ورکولی او زده کړه نشو ځانډولی. خپل ویډیوي پیغام کې ویل 1500 زیاتې ورځې وشوې چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي دي او په کار ده چې د دوی غږ اوچت وساتل شي ځکه چې د دوی یو مسلم حق دی. هغه ویل د دې لپاره چې دې حق ته ورسیږي یو خوځښت وایي رامنځته شي او داسې باور په افغانستان کې دننه رامنځته شي چې توپیري چلند له منځه ولاړ شي. واته د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل تر پای 500 ورځونه ډېرې وشکل په بخنې له 2 میاشتو ډېرې ورځې چې پوهنتونونه یې هم وتړل. په همدې غونډه کې بیا د افغانستان د روباټیک ټیم مشر چې واک ته له طالبانو له رسیدونه وروسته د ټیم افغانستان پرېښود هغه هم خبرې وکړې او دغه حالات ته یې د وحشت نوم ورکړ. هغې وویل دا پوهېږي چې افغان نجونې په څه حال کې دي. هره ورځ ورته ټلیفون کوي او هغه کیسې چې ورځني شکل په افغان نجونو باندې حل کېږي هغه تکرار خپل خبرو په پای کې هغې له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې خبرې دې کوي دور سره دا سم عمل دی چې هغه غوټه چې په عملي ګامونه هم باید پورته شي تر څو افغان نجونې خپل دې حالت سره ووځي. څه ډول چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې انټونی ګوتریش هم همدلته پیغام درلود او هغه خبرې وکړي. پیغام یې دا و چې 222 میلیونه نجونې او هلکان د بېلابېلو دلایلو له امله چې هغه طبیعي آفاتي اقتصادي مشکلات دي او مهاجرت دی دوی خو د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. خو په دوی کې 78 میلیونه داسې دي هیڅ ښوونځي ته بلکې ښوونځی پرې تړل شوی دی. یو هیواد له دوی نه افغانستان هم انټونی ګوتریش له زده کړو د ملاتړ د ملاتړ لپاره د مرستو راټولولو دی بهیر هم ملاتړ وکړ او ویل هیڅوک باید له زده کړو محروم نه شي.
ډیره مننه کور ودانو امید زهیر مل و چې د زده کړو نشو زندولای د دې ورځې په مناسبت چې کومه غونډه را جوړه شوې وه په دې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې خبرې چې ویلې په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولای او همدارنګه یو ځل بیا میرمن امینې په طالبانو غږ کړی و چې د نجونو او ښځو پر مخ دې د زده کړو دروازې خلاصې کړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلې چې په ټولنه کې 22 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې دي. همدې موضوع ته بتم شو د په لندن کې د برایټن پانتون استاد بهاودین بهار سره مل شوی. بها صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وی دغه دلایل موږ یاد کړ چې د نخوتو په وجه د طبي پیښو په وجه او همدارنګ د نور افاتونو په وجه باندې په ټول نړۍ کې 222 نجونې او هلکان له میلیونه هلکان او نجونې له زده کړو محروم دي او په دې کې یوازې وات یا میلیونه چې واغه اصلا خوانځي ته نزي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه دلایل چې یاد شو په ټوله کې دلته ملامت څوک دي؟ آیا د دغه ماشومان کورنۍ ګرمې دي او که دولتونه ملامت دي؟
السلام علیکم. زه ستاسو د رادیو لارې ستاسو کارکونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. البته دا په ټوله د نړۍ کې د حکومتونو مسؤلیت دی، مخصوصا په متمدنه جامعه کې چې حکومت داسې یو شرایط آماده کړي چې د ټولو فامیلونو ماشومان تر 14 کلنۍ پورې تر 18 کلنۍ پورې دوی جبري باید مکتب ته ولاړ شي. دا د حکومتونو مسؤلیت دی. له بده مرغه افغانستان کې مشکلات ډیر زیات وو د څلوېخت کال جنگ دا زمينه مساعده نه کړه چې مثلا هلته ډیر زیات خلک مخصوصا د کلیو خلک دوی مکتبونو ته خپل اولادونه ولېګل شي او مکتبونه هم د نور نړۍ په نسبت مقصد دومره خمو ترقی مکتبونه نشته. کریکولم مقصد ډیر ساده دی، لابراتوارونه نه لري، د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده. نو البته دا د حکومتونو مسولیت په لنډه توګه کوو،
به حساب کدام را ته وای دا چې دا مسولیت حکومتونو ته ورګرځي چې باید خپل وګړو ته د زده کړو لپاره لار پیدا کړي او کغه په هر ډول وي. که چرته دغه زمينه سازي ونه شي لکه په افغانستان کې خپل حکومت د زده کړو مخنيسي، بیا په دغه ډول هیوادونو کې که چرته خلګي به سواد شي، دا غوي په پرمختګ باندې او دا غوي په راتلونکي باندې څومره تاثیر غورځول شي؟
البته موږ یې نمونه اوس افغانستان کې وینو چې له بده مرغه د 45 کاله مقصد افغانستان کې صحیح تعلیم نه و. کله چې د کمونستانو رژیم هم دا سراغ مکتبونه ډیر لږ لږ اطرافونو کې مثلا جوړ شوي وو، اما اول له بده مرغه چې دوی د مکتبونه د خپل سیاست مرکزونه وګرځول او د غنه د خلکو مثلا کرکه پیدا شو، بلاخره اولی مکتبونه خراب کړ. نو البته د خلک بیچارهګان خو بس دومره زیات څه نشي کولای، اما انټرنیشنل کمیونټي او نور خلک
په دې برخه خبرې وکړو که چیرته دغه خلک به سواد پاتې شي، حکومتونه دغه مسولیت وانخلي، بیرته دغه خلک چې به سواد پاتې کیږي، آیا حکومت غم جوړولای شي کنه، دغه سردرد جوړولای شي کنه؟
البته دا د پنور نړۍ کې په مترقی نړۍ کې دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت ښه تعلیم، ښه هیلت، ښه انفراستراکچر خلکو ته برابر کړي. دا واضح ده کچېر حکومت په دې کې ونه توانیږي، بیا خلک د حکومت نه تشاور اړوي او بلاخره داسې ګروپونه پیدا کړي چې هغه د حکومت مخالف پیدا شي او بلاخره حکومت ته ستونزې جوړې کړي او بلاخره حکومت منځه یوسي.
به حسب د افغانستان مسلې ته به بیرته راوګرځو، اوس په افغانستان کې حکومت یو ډله چې هغه خزې دي، هغه نجونې دي، لزده کړو نه کاملا محرومې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ که چرته دغه ډله هم داسې محرومه پاتې شي، دوی ونه شي کولای خوانځي او تلاړ شي، د دې تاثیر به د افغانستان پایند څه وي؟
زما خو ارزو داده او زه دا ارزو لرم چې مکتبونه او پوهنتونونه ډېر زر په خیر په عمل کې خلاص کړي او دا پریکړه چې دوی کړی دا بیا وویني، دوی نور نړۍ ته وګوري. د افغانستان دغه یو مملکت نه دی چې دوی د نورو دنیا نه پرته ژوند کولای شي. دوی مجبور دي چې د نورو دنیا سره تعامل وکړي، د نورو دنیا نه. اوس مثلا د اوس افغانستان کې د موبایل ټلیفون استعمالي، رادیو، تلویزیون، موټر، دا ټول نور نړۍ جوړ کړای. نو بهتره دا چې موږ خپل خلک په داسې علم سمبال کړو چې د نورو نړۍ د همسایه ملکونو سره سیالی وکولای شي، په علمې ملابس کو او کوونش کولای د افغانستان آینده نسلونه به هم دغه څه در به در وی لکه د دې څلوخت کالونو کې چې موږ وینو.
ډیره مننه کور دی ودان د پلندن کې د برایټن پانتونو سات بهاودین بهار سره وچې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې د هغه څرګندونه پړه چې په طالبانو یې غکړې و شه انجونی باید خونځي او ته پری دي مکسر خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پر دې سره پاسټر کې مل شوی پر دې صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایي دغه څلور خبریالان په کومو ولایتونو کې توقیف شوي دي او علت څه و چې توقیف شوي دي؟ بلې پر دې صاحب فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کغان کې موږ بس تاسو غواړو. فکر کوم چې پردیسه پړیکا موږ نشو وسلواله، په انټرنیټ کې څه ستونزې ده موږ به بیرته پردې صاحب ته راستانو شو او هغه نه بعد د موضوع په اړه باندې چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. دغه بنسټونو په وینا د یادو خبریالانو د نیول کېدو ښکاره لاملونه نه دي په ډاګه شوي. طالبانو لا تر اوسه د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. خطر پردې سره په سټډیو کې مل شوی ده. فکر کوم چې د دوی انټرنیټ ستونزې نه ده حل شوی. موږ لا تر اوسه هم دوی ته لاسرسی نه لرو. دوی هڅه کوي چې له موږ سره وصل شي. بل موضوع را واخلو دا چې په کندهار کې د نورو کلونو په پرتله باندې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د سوالګرو سره زیات په تکلیف دي، خو سوالګر وایي د مجبوریت سوال کوي. بلخوا په کندهار کې د سوالګرو ټولولو اداره بیا وایي 2000 مستحق سوالګرو ته هر میاشت مرسته ورکړي ده، خو ځینې سوالګر حرفوي دي او د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لوړه کچه له قحطۍ سره مخ دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
شپږ کلنه فرشته د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده.
اکشنه مومنه مې په وجه ده تجربه سم لري پرون چې کله چې نه ته دا اکشنه مومنه مې نه جوړي ولا دغه خوره کلم غار مې پر لارې ولې ورور دغه نشته مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې زما اکشنه مومنه پر رسولي وي سپورې خسر په کور کې را سره وسی ځای خور کې خپل لکاله لګي بو دې مټر ته لاس ور کړې دې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې درالو الله کړه اکشنه مومنه مې دغه وجه خوسته کیږي د یم سکوټ وس نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلن ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
پران جن درې واره شاړ پر ځان راخی چې نه درې واره د مزکان د وام بکم ما نه راخی چې ای وروره کده اسمان دی ماوي تر ځکه موږ سم سړی دا ایمان موږ دا نه د څه کوم چې د بل کالی راتول او وروره د بل چای راتول موږ دغه چای پرون کبه ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران یو کال خو چې دی چې به د مومنان مې دا نه کړی دی وروره بالا خو دا دغه چې جن دی د بل چا په لاس څنګه ورکم ای دا ټوکر ساتي.
د کندهار شهر وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان اچي، د موټر ټایرو ته، د مشکل ټایر ته ځان اچي، په دې خطر باندې چې تا ودري د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلي. نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. دغه څخه یو بد تاثیر دغه دغه ماشومان چې دی بیا ډیر لکه مختکیږي سبا چې دوی رضوانان سي هم به دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي، پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي، همدغه چې یو بل ته به لاس نیسي ښځینه هم همداسې دي تر ډېره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې وروسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپې چې هر میاشت نغدي پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کوره بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کور دي نارینه او ښځانه ګډ ورش سلور چنځه سا وک سامه نارینه یې نو ښځانه دي دا موږ دار میا ته شی ورکو ما شنو هر سل وړي نور انرژي پیسې موږ زره غوانی نر دي ورکو فار میاشت کې او پر سر وړو ورکو کله دالو لو بیا وو وړي براو چای دای شی مر سره.
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي، هغه څه چې سوالګری خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
کندهار نمو هغه راپور ورده چې ویلې په دې ولایت کې سوالګر ازیات شوې دي. بیا به هم د افغانستان بلې مسلې د تم شو. په افغانستان کې د رسنۍ یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پر دې سره سره مل شوی پر دې صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې دغه خبریالان په کومو دلایلو توقیف شوي دي؟ بلې پر دې صاحب
سلام فرید جان تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته بلې زستا سوغه غارو تاسو مخه غارو
مهرباني وکئ هو
بلې فرید جان ها ل آزاد رسنی د ملاتړی درې نه وي په 2023 کال ل پیل راهیسې له دوی سره د خبريالانو رسنی پوړندې د توثیقوالي لاس به حساب شوې دي. د دې درې مسول ظریف کریمی د جمعې پورز آزادۍ رادیو ته ویل طالبان یوازې په دغه موده کې څلور خبريالان نیولې دي او اوس هم سره باندې دي. خغلی کریمی دا هم ویل چې واکمن نظام باید دغه حالت مخاونیسي. د معلوماتو لمخه په کندهار کې د تلونیوس خبريال یار محمد مجروح په خوست ولایت کې د زرغون ټلویزیون خبريال قدرت الله، په کابل کې د فرانس پریس خبريال مرتضی بهبودی، په ننګرهار کې سیمه ایز خبريال خیر الله پر هر طالبانو نیولې او تر اوسه یې د نیول کېدو دلایل نه دي مشخص شوی چې په کوم دلایلو دوی دا خبريالان نیولې. له بلې خوا بیا د افغانستان ژورنالیستانو مرکز بیا وایي چې دوی خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی او حاکم نظام باید دغه حالت مخه ونیسي. دغه مرکز د عدالت غوښتنې مسؤولې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې په قندهار کې د تلو نیوز خبريال چې نیول شوی هغه باید زر تر زره خوش شي. موږ دغه اندېښنې د طالبان له حکومت سره هم شریک کړي، خو دوی وایي ذبیح الله مجاهد زمونږ پوښتنې په دې اړه باندې ځواب نه کړلې. بلې فرید جان
نیره مننه کور ودان خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو د حق غوښتنې په اړه چې ویلې پرستیو کې څلور خبريالان نیول شوې دي مکتد جوستیات راکړل.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګې مې ویلې د ازادي رادیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې
وس با میوا نړیواله مسله راوخلو. د بریټانیا تروریستي ضد پولیس وايي اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي غوښونو ترڅنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي غوښونو ته ډیر زیر دي. اسمت سروان سره په سټډیو کې مل شوې سروان سپستړي مشه تاسو ته وایي چې دغه کم غوښونه شه د بریټانیا تروریستي ضد پولیس یاد کړي کم غوښونه دي؟ بلې څاروان صاحب موږ غوړې څاروان صاحب موږ ساسې غک ناورو کچري تاسې زموږ غوړې مهرباني فکر کوم چې د څاروان صاحب انټرنیټ هم استون زلري او دوی نشي کولای شي موږ سره وصل شي. به تاسو وکړو چې روس د خبرونه کې ولرو او د دې موضوع تفصيل ورنواخلو چې د برېټانیا تروریستي ضد پولیس ویلي و چې اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي غوښونو ترڅنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي غوښونو ته ډېر زیر دي. اسمت څاروان وصل شوی دی. څاروان صاحب ستړی مشي که تاسو د دې موضوع تفصيل راکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د بریتانیا د تروریستي ضد پولیس عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیې او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلې ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز کوي. البته تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د هغو منظور د اسلامي سختدریزي دي چې همیشه یادونه کېدله او د انګلستان په ځینو ځایونو کې حمله کړې وې لکه په لندن او مانچستر کې. د برېټانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مات جوکس د پنجشنبه په ورځ ویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په برېټانیا کې ګواښونکو اقداماتو په اړه اندیشته لري ځکه چې دا دولت ګواښونه زیات شوي دي او دوی اوس ورته لومړیتوب ورکوي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یو خبري غونډه کې خبري اعلانو ته ویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا ارتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. د مات جوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوندې دوسیې په ورستیو دوه کلونو کې څلور برابر زیاتې شوې دي. تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات دې مواردو ته ځانګړي شوي دي. د برتانیا د پولیسو عمومي قمندان دا هم وویل چې د ایران حکومت لږ تر لږه 15 تلې د هغو برتانیایانو یا په برتانیا کې د میشتو بهرنیانو د یرغملولو او حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د هم وویل چې د برتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماټیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې څیړي.
تیر زیاته مننه اسمت سروانو چې د برټانی د تروریستي ضد پولیسو د حقو غوښونو په اړه چې دوی یادونه کړې و چې اوس ورته ځینې هیوادونه غوښتي مکته چوستیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ سبا دویم شلوریزه سیالي تر سره شي. دغه سیالي به هم د کابل پر وخت د ماخام شپږ نیمې بجې په ابوظبي لوبغالي کې تر سره شي. افغانستان تیر شپه په لومړۍ لوبه کې امارات ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې د کریم جنت او افسرزادي لوبه افغانستان ته بری ورکړ. کریم جنت د دې لوبه غوره او غزمن لوبغاړی نومول شوی و. اخوا د هندستان کرکټ ادارې نن اعلان وکړ چې د آی پی ایل سګنې سیزن په د مارچ په 28 نیټه د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شي. په دې سیالیو کې به سکل هم لس لوبډلې سیالي سره وکړي او د ګروپ سټیج ورسته لوبه به د مای میاشتې په 28 نیټه په ګجرات کې ترسره شي. د افغانستان ګڼ شمېر لوبغاړي سکل هم د هند غوره لیگ په سیالیو کې بیلابیلو لوبډلو اخیستي دي. او پټس کرکټ کې نن سهار د هندستان او استرالیا ترمنځ دویم ټیسټ لوبه پیل شو. استرالیا لومړی توپ هنه وکړه. د ټولو لوبغاړو په سوځي دوی په لومړی پاڼه کې 230 پیټ منډي وکړې. د یاد لوبډلې دوه توپ هونکو عثمان خواجه او پیټر هینس کم نیمه سلیزي ووهلې. د هند په توپ اچونکو کې بیا محمد شامی، څلور اشوین او رویندر جډیجا درې لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه په توپ وهنه کې 21 منډي وکړې خو کوم لوبغاړی تر دې دمه نه د سوځېدلې. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ هم لومړی ټیسټ لوبه په نیوزیلند کې جریان لري. انګلستان په لومړی پاړۍ کې 325 او نیوزیلند بیا 306 منډې وکړې. اوس د انګلستان دویمه پاړۍ پیل شوې. نه هاویا منډې کړې. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې دویمه ورځ بشپړه شوې ده. په دې لوبه کې یوازې تر دې د میوه سلیزه وهل شوې ده او هغه هم د نیوزیلند د ټام بلندل په نوم سب شو چې 138 منډې وکړې. د خزو په شلوریز نړیوال جام کې هم نن دوه لوبې تر سره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به چې دمګړې جریان لري نیوزیلند د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کوي او په دویمه لوبه کې به آیرلند د ویست انډیز د خزینه لوبډلې پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي. او د پاکستان غوره سیالیو په دوام کې نن هم یو لوبه ده. ملتان سلطان د پېښور زلمو پر وړاندې دمګړې لوبه پیل کړې ده چې ملتان لوبډله توپ وهنه کوي.
ډېر مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. په پای کې به مور شو هغه راپور به واورو چې په کابل کې یو رستوران ده چې کارکونکي او همدارنګه مشتریان ټول خزینه دي.
دغه رستوران ټول چارې د خزو لخوا سمبل کیږي. دولس نجونې د ورځې او ماښام لخوا خزینه میلمنو ته ډوډۍ تیاروي. د رستورانت مسؤول په خوات خزینه خیاطی کارخونه درلوده.
د دې لامل چې د خیاطی د کارخونه کار مکم شو و مې غوښتل چې د خزو لپاره یو اشپزخانه جوړ کړم. ځکه له هغه ځای ټول نهیلی شوی یو نو ځکه مودل ته د خزو لپاره رستورانت جوړ کړی دی.
دغه رستورانت کارکونکو هم په خوات خیاطی په کارخونه کې کار کوي. تر دې وړاندې دلته 22 خزي په کار بوختي وي. خود خزو پر کار د طالبانو بندیز او د پیریدونکو د کمیتو لعمله د کار کونکو شمیر یې راکم شو. هغوی چې لا هم دلته کار کوي وایي د طالبانو بندیزونو ته په کتو دغه کار ورته غنیمت دی.
د روغ روان له پلوه راته ډیر ښه شوی ځکه کله چې په کور کې وم زیات مسرخو کېدو یعنی خفګان راته پیدا و. له هغه وخته چې دلته راغلی یم له مالي او روحي لحاظه ښه شوی یم.
خزینه پیرودونکي چې اکثر له کار او تحصیل څخه محروم شوي خو وختي چې دلته د خزو لپاره د کار زمينه جوړه شوې ده.
ټولې کارکونکي خزيدي کله چې انجونی ورته راځي ستونزې نه جوړيږي ورته ځکه ټولې خزيدي دلته.
دغه رستورانت مسؤل هیلت سرګندوي چې د کاروبار په کېدو سره په کابل کې نورې څانګې هم پرانیزي ترڅو د خزو لپاره د کار زمينه جوړه شي.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې